بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو هر چیرې چې تاسو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ، ایزانو نن د شنبه ورځ د 1400 لومړی لمریز کال د تلې د میاشتې جشنه ده چې د 1444 قمری کال د ربیع الاول 15 او همدارنګه د 2022 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 22 نیټې سره سمون خوري. ایزان زال یسغرا بی دی سره د ملګرو ساسو درانه حضور ته حاضر سویو څو د نن ورځې سارنه او ساته خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې به د معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ تازه او نوې خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. بیا به د ایران په خلاف د اروپایي هیوادونو د بې بنیادو تورونو پر اساس د نویو بندیزونو په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به هم د تاریخ پاڼې خپرونه واورئ. بیا به د ایران د پوځي وړتیاو په هکله تاسو ته یوه ځانګړې خپرونه وړاندې سي. او له هغه وروسته به هم د مشالونو خپرونه واورئ چې ورسره به مو د نن ورځې سهارنۍ یو ساعته پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsi.com/ps زموږ د پاڼې درک دی او تاسو کولی سي په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ. وس په تهران کې د سهار 6 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی، د ایران خارجه وزارت د ایران پرسنۍ بندیزونه د بیان د ازادۍ په ډګر کې د لویدیځو هیوادونو د دروغ ویلو نشو وباله، د ایران د سرحدي ځواکونو عمومي قومندان افغانستان سره په پوله کې د هر ډول ستونزو شتون رد کړی، په پاکستان کې زیږیدلو افغانان ته د تابعیت ورکولو امر سوی، او یمنی وسلوالو ځواکونو د سعودي او امارات د یرغلګر ځواکونو له لورې د تیرو د غلا مخنیوی کړی. تفصیلي خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د ایران په یو شمېر رسنیو باندې د کاناډا د بندیزونو په غبرګون کې ویلي چې د ایران په رسنیو خبریالانو بندیز د بیان د ازادۍ په ډګر کې د لویدیځوالو د دروغجنو شعارونو ښودنه کوي. د ایران د خارجه وزارت ویاند ناصر کنانی چافی تیره ورځ د ایران په رسنیو باندې د کاناډا د بندیزونو په غبرګون کې په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل د امریکا د بندیزونو د لګولو لیونتوب په داسې یو وایرس بدل سوی چې اوس مهال ملګرو یې هم پرې اخته سوي دي. د تسنیم په خبري اژانس د کیهان په ورځپاڼې، په نور نیوز، د فارس په خبري اژانس، د کیهان په مدیر مسؤول، د ایران د ټلویزیوني او راډیوي نشراتو په مشر او د دې ادارې په خبريال باندې د کاناډا بندیزونه په ایران باندې د دې هیواد له نیو بندیزونو په شمیر کې راځي. د ایران د خارجه وزارت ویان زیاته کړه دا د ایران په معتبر رسنیو او خبریالانو باندې د کاناډا لومړی بندیزونه نه دي، بلکې کاناډا تر دې مخکې هم په ایران پرستی په د ایران په پرستی وی چینل باندې هم بندیزونه لګولي وو. کنانی جواته کړه د کاناډا او د هغو د لویدیځو ملګرو له نظره د ایران ولس د اقتصادي پابندیو علاوه د خپل ژغ د چتولو او د خپل نظر د بیانولو حق نه لري، مګر دا چې د هغوی په فرهنګ او په ګټه خبرې وکړي. د ایران د خارجه وزارت وایي تاکید وکړ د ایران پر رسنیو خبریالانو د کاناډا بندیزونه د ایران د ولس په اساسي حقوقو ملنډې وهل دی او د بیان د ازادۍ په ډګر کې د لویدیځوالو د تشې دعاګانو ښودنه کوي. حال دا چې لویدیځي هیوادونو د بیان د ازادۍ د رواجولو او د ملاتړ ادعا کوي او حتی په دې چوکاټ کې د نورو مذهبونو د مقدساتو سپکاوی څخه هم دفاع کوي. کنانی زیاته کړه زور او زیاتۍ او د نورو د ژغه د نو چتېدو په لړ کې بندیزونه د داسې یو هیواد له لوري چې د بشري حقوقو په زمینه کې ادعاوې بې حده زیاتې دي حیرانوونکې نه ده. کاناډا په اپارټاید چلنج اورښت سوې ده. د ماشومانو ډله وژنې او موندل سوي قبرونه د دې مسلې ښودنه کوي. اوس کاناډا رسندوی اپارټاید په مخه اخیستې ده. د ایران د خارجه وزارت ویان یادونه وکړه هلته چې تش شعارونه رسوا کیږي او منطق کمزوري کیږي له زور ویانې او بندیز پرته څه نه پاتې کیږي. بندیز او زور ویانه د امریکا او د هغه د ملګرو نړیواله ژبه ګرځېدلې ده. د ایران په پارلمان کې د ملي امنیت او د بهرني سیاست کمیسون غړی وویل د هیواد په شمالي سرحداتو کې بدلونونه زموږ لپاره مهم دي او هر ځای کې چې ضروري وي د خپلو حقوقو او د هیواد د امنیت په لړ کې پوځي مانورې ترسره کوو. د ایران د سیمې شورا د ملي امنیت او د بهرني سیاست د کمیسون غړی حسن همتی د هیواد په شمالي پولو کې د ارمنستان او آذربایجان جمهوریتونو ته نږدې د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د ځواکونو د مانورې پاکله وویل دغه مانوره د اسلامي ایران د وړتیا او ځواک د ښودلو په مخه ترسره سوې چې ګاونډیانو ته د سولې او دښمنانو ته د سخت ځواب پیغام استوي. هغه د دې په بیانولو چې ایران د سیمې د هیوادونو په پولو کې هیڅ ډول بدلون نمنی ویل هیڅ یو نړیوال قانون په سیمه کې د سرحداتو بدلون نمنی. موږ باور یو چې هر یو هیواد خپل ځایګه او منزلت لري او د ټولو هیوادونو ځمکنه بشپړتیا باید خوندي وي. د ایران د سمی جمهوریت د سرحدي ځواکونو کمانډان ویلي چې افغانستان سره په ګډه پولو کې هیڅ ډول امنیتي ستونزې موجود نه دي او د دواړو هیوادونو پولیس فعالیتونه په آرامښت سره دوام لري. د ایران لرا راپور سره سم د ایران د پولیساتو ځواکونو قومندان سردار احمد علی ګودرزی د تایباد لګډو پولو څخه په لیدنه کې جوته کړه. د هیواد له ختیځو سرحدي پوستو څخه د لیدنې او ارزونې پر بنیاد سرحدي تابعیاوې پیاوړي سوي او امنیت برقراره دی. د ایران د پولیساتو ځواکونو قومندان وویل کوم ځایونو کې چې افغان لوري سره مذاکراتو ته ضرورت وي د ضرورت وړ غونډې په ډیپلوماتیک چوکاټ کې ترسره کیږي. سردار ګودرزی زیاته کړه په ګډو پولو پراته خلکو په ډاډمنه فضا کې په کښت او کر لګیا دي او له سرحدي ځواکونو څخه ملاتړ کوي. هغه یادونه وکړه چې سرحداتو کې په چټکۍ سره بي پیلوټي الوتکې سنسورونه دوربینونه او هلی شاټ سازو سامان په لګېدو دي او کوم ځایونو کې چې د حصار ضرورت وي حصارونه با جور کرایسی. د اسلامي ایران خراسان رضوی ولایت 501 کیلومتر له ترکمنستان او 3.2 کیلومتر له افغانستان سره ګډې پولې لري. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د بشري وضعیت او روان بحران په تړاو اندېښنه وښودل سوه. د دغه سازمان مرستیالی امینه محمد وویل ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو او بشرپالو خلکو پر وړاندې تاوتریخوالي چې پکښې صحرایي وژنې خپل سر نیول زندان او ځورول شامل دي په ښکاره غندلي. هغې ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان له واکمنو چارواکو سره خبرې کوي سوله جنسیتي مذهبي او قومي تبعیض پرته د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي کړای سي. په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په پراختیا سره د غیر قانوني بندیزونو سره د مقابلې لپاره د یوه کارنده میکانیزم د عملي کېدو غوښتونکی سو. د ایران له راپور سره سم تهران ته د پاکستان د تجارتي پلاوی د سفر په درشل کې د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سوداګریزو فرصتونو د څیړلو غونډه په اسلام آباد کې د ایران د سفیر او د پاکستان د سوداګریزو او د صنایعو د خونې د رئیس په ګډون سره ترسره سو. د ایران سفیر سید محمد علی حسینی د دواړو هیوادونو سوداګریزو اړیکو ته په اشاره سره ویلي د سوداګرو ترمنځ د اړیکو پراختیا او د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د خونې ترمنځ ملګرتیا ضروری ده. هغه تهران ته د پاکستان د اقتصادي پلاوی سفر او په کراچي او لاهور ښارونو کې مهم اقتصادي فعالیتونو ته په اشاره سره د دواړو وادونو ترمنځ د سوداګریز اسانتیاو په برابرېدو ټینګار وکړ. د ایران سفیرمدار از د دې په بیانولو چې د دواړو وادونو ترمنځ د سوداګرۍ پراختیا د وړخیزو بندیزونو د عمله له رامنځته شویو خنډونو سره د مقابلې لپاره یو میکانیزم ته ضرورت لري وویل. دغه کار لپاره باید د ایران او پاکستان د خصوصي سکټرونو ترمنځ همپالنه رامنځته شي. د پاکستان د سوداګرۍ او د صنایعو د خونې مشر عرفان اقبال شیخ د ایران د سفیر له وړاندیزونو څخه پرکلی سره وویل پاکستان په خصوصي او دولتي برخو کې د دوارخیزو سوداګرۍ د اړیکو د پراختیا لپاره پوره چمتووالی لري. هغه یادونه وکړه چې د دواړو هیوادونو ښې اړیکې د سوداګرۍ د پراختیا ضرورت رامنځته کوي څو د دواړو هیوادونو ګټې تامین کړای سي. دواړو لورو د سرحدي بازارونو په ودې د تهاتر د سیسټم د پاله کېدو په ضرورت او د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ ترمنځ د اړیکو په ودې تاکید وکړ. د پاکستان ستر محکمې امر کړی چې ټولو هغو افغانانو ته چې په دې واد کې د کډوالو له میندو او پلرونو زیږیدلي او د زیږیدو سند ولري پاکستاني تابعیت ورکول سي. د جرمني د ډي پي ای خبري اجانس د راپور له مخې د اسلام آباد ستر محکمې د دغه واد د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې ټولو هغو افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې زیږیدو سندونه لري تابعیت ورکړي. د اسلام آباد د ستر محکمې رئیس قاضي اختر مین الله ویلي د پاکستان قانون هر هغه ماشوم ته چې په دې واد کې زیږیدلی وي د دې واد د تابعیت اخیستو اجازه ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د ادارې د معلوماتو له مخې په اوس وخت کې په پاکستان کې شاوخوا 2,800,000 افغان کډوال ژوند کوي. د یمن د وسلوالو ځواکونو ویان تیره شپه په امارات او سعودي باندې د نوي بریدونو د ترسره کېدو خبر ورکړ. بخښنه غواړم، د یمن د وسلوالو ځواکونو ویان تیره شپه په اماراتي او سعودي ارغلګرو ځواکونو باندې د نوي بریدونو د ترسره کېدو خبر ورکړی دی. تیره ورځ یو شمېر رسنیو د یمن په هزارموت ولایت کې د الزبیه په بندر کې د سعودي او د امارات د ارغلګرو ځواکونو په وخت کې دي د دوو پرله پسې چاودنو خبر ورکړی. یاد چاودنې بندر ته د یوې تیلي کښتۍ له رسېدو سره هممهاله ترسره سوي دي. تر دې دمه د دغو چاودنو په نتیجه کې د اوښتیو ځوانونو او مرګ ژوبلو معلومات نه دي خپاره سوي. د فارس خبري اژانس له راپور سره سم د یمن د وسلوالو ځواکونو ویاند یحیا سری رسنیو ته وویل د یمن وسلوالو ځواکونو یو خبرداری ورکوونکی او ساده برید ترسره کړ څو سعودي او اماراتي رغلګرو له لوري د یمن د تیلو د غلا مخنیوی وکړي. هغه زیاته کړه دغه تیلو ړونکې کښتۍ د یمن د تیلو د نه صادراتو پرېکړه تر پښو لاندې کړې وه. سره د دې په بیانولو چې د یمن وسلوالو ځواکونو د ځان د دفاع په لړ کې د لا زیاتو عملیاتونو له وړتیا څخه برخمن دي وویل یو ځلې بیا ټولو شرکتونو ته خبرداری ورکوو چې د یرغلګرو سره په ملګرتیا کې د یمن د تیلو د چورتالان څخه ډډه وکړي. د یمن هزارموت ولایت د تیلو لوی څاګانې لري او د سعودي امارات یرغلګر ځواکونو له دې ځای څخه د تیلو د چورتالان لپاره هڅه کوي. تر دې دمه سعودي عرب د یمن څخه د $10 میلیارد په ارزښت تیل اغلا کړی دی. دا خبرونه پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
قدر من اوریدون کو دا پروگرام پا داغشی باکی ما پام را روم یو سیاسی تفسیری تا چونوانه دی پا ایران بندی دا روپانی و بندی زونه دا بی بنیاد تورونو پر اساس. از مرسر ملگره واسی. تیره ورز اروپایی اتحادیه دا اوکراین پا جنگ که دا ایران دا بی پیلوت و البته که دا کاراولو پا نیسپاتسی و تورونو پر بنیاد پا تیران بندی نوی بندی زونه ولگول. اروپایي اتحادیه اعلان وکړ چې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسي سردار محمد حسن باقری د ایران د دفاع وزارت د تحقیقاتي چارو او د تدارکاتو قومندان سعید حجت الله قریشي د سپای پاسداران د هوایي ځواکونو د بی پیلوټ او الوتکو د څانګې سردار سعید آقا جانی او د ایران هوایي صنعت د بندیزونو په نوي لیست کې شامل کړای سوي دي. په اروپایي اتحادیه کې د چیک د جمهوریت استازی په یو ټویټ کې ولیکل د اروپایي اتحادیه استازو د ایران په هغو ارګانونو باندې د بندیز په لګولو هوکړه کړې چې بې پیلوټ الوتکې د اوکراین په ښارونو باندې په بریدونو کې کارول سوي دي. د اروپایي اتحادیه غړو هیوادونو پریکړه کړې چې د دریو ایراني وګړو او د بې پیلوټ الوتکو سره د یوه اړوند ارګان شتمنۍ هم کنګل کړي او په څلورو نورو ارګانونو باندې چې د موجوده بندیزونه مده وغځوي. د اوکراین او د لویدیځ هیوادونو چارواکو په ځانګړې توګه امریکایانو په تېرو ورځو کې ادعا کړې چې هغه بې پیلوټې الوتکې چې د روسیې له لورې د اوکراین د بېخبیناو د له منځه وړلو لپاره کارول کېږي د ایران لخوا جوړې سوي دي. دغه ډنډورې د ایران په ضد د امریکې د تشو ادعاګانو سره هممهاله مطرح سوي دي. د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نت پرایس تېره شپه ادعا وکړه چې موږ دا مسله تاییدولی سو چې په کریمیا کې د روسانو له ډې څخه ایراني بې پیلوټې الوتکې د اوکراین د بمبارولو په موخه پورته کېږي. هغه د خپلو ادعاو په دوام کې وویل زموږ ارزونې ښودنه کوي چې په وروستۍ ورځو کې ایراني پرسونل په کریمیا کې ځای پر ځای سوي او په عملیاتونو کې له روسیې سره مرسته کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال ویندوی ویدانت پاتل هم تیره ورځو کې د امریکا د رسندوی پروپاګاندا په دوام کې روسیه ته د اوکراین د جګړې لپاره د ایران له لوري د بی پیلوټو الوتکو ورکړه د امنیت شورا د 2021 جشم پریکړه لیک څخه سره په ټکر کې وباله. د ایران اسلامي جمهوریت په ځلونو روسیه ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکړې تور رد کړی او دغه ډول ادعاوې د لا زیاتو بندیزونو د لګولو او د ایران ویرونې لپاره د امریکا او دغه د ملګرو دروغ وباله. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په دې هکله وویل موږ روسیه سره له وخته دفاعي همکاري لرو، لیکن د اوکراین د جګړې په وړاندې زموږ سیاست د دې هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی او د جګړې ښکېلو لورو ته د وسلو د نه ورکړې او د تاوتریخوالي د بندېدو پر بنیاد ولاړ دی. لویدیځ هیوادونه داسې فکر کوي چې په ایران کې وروستي بلواوې او د فشارونو د زیاتولو او د نوي بندیزونو د لګولو لپاره ښه فرصت دی او داسې فکر کوي چې د ایران د بی پیلوټو الوتکو په صنعت او نورو وړتیاو باندې د بندیز په لګولو سره کولی سي د ویانا په مذاکراتو کې ایران یوې نیمګړې او کمزورې موافقې لاسلیک کولو ته مجبور کړي. خو په دې زمینه کې د لویدیځ هیوادونو غونډه د امنیت شورا په چوکاټ کې ناکامه شوې. تر دې غونډې وروسته د امریکا د خارجه وزارت ویان د یوې اعلامیه په ترڅ کې ادعا وکړه داسې ډېر شواهد موجود دي چې په اوکراین کې په عامو وګړو او بېخبیناو باندې په بریدونو کې د ایران بی پیلوټې الوتکې د روسیې له لوري کارول سوي دي. په مقابل لوري کې روسیه هم دغه ادعاوې ردوي. د کرملین د ماڼۍ ویان دیمیتری پیسکوف د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا روسیه له ایراني بی پیلوټو الوتکو څخه په اوکراین کې کار اخلي وویل مسکو په دې اړه هیڅ معلومات نه لري او اوکراین سره په جنګ یوازې روسي وسلې کارول کېږي. دا ښکاره ده چې اروپایي هیوادونو د امریکې په هدایت غواړي په ایران باندې د فشارونو د زیاتولو لپاره د بی پیلوټو الوتکو له مسلې نیولې بیا د بشري حقوقو او داسې نورو مسایلو څخه اوزاري استفاده وکړي. د سیاسي تفسیر پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
د تاریخ پاڼه دیر عزت منو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه و منی عزیزانو، اوسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د خالی ورځ یا شنبه د 1401 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې د شمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړۍ خور د میاشتې له 25مې او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 22مې نیټې سره سمون خوري. یو زر اته کال پخوا د څلور سوه شپږ دیرشم هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې په پنځه ویشتمه نیټه د شیخ مفید مشهور شاگرد ستر شیعه فقی سید مرتضی علم الهدا په اتیا کلنۍ کې وفات شو. سید مرتضی علم الهدا چې نسب له پنځو واسطو سره اوم امام حضرت امام موسی کاظم علیه السلام ته رسیده د 355 هجری قمری کال په رجب میاشت کې په بغداد کې وزیږید. هغه چې د شیخ مفید د رښتنی خیال او فکر سره د هغه ستر شیخ د درس ټولګي ته لار پیدا کړې وه، د خپل ورور سید رضی په ملتیا د استاد د معرفت له بڼه څو ښکلي ګلان خپل کړل. د سید مرتضی علم الهدا د درسي حوزې ځانګړنې داسې وې چې هر ډول خلک له هرې عقیدې سره کولی شول د هغه په محضر کې ګډون وکړي او له بېلابېلو علومو چې هغه به تدریساوه استفاده وکړي. همداراز هغه لومړنی کس دی چې کور یې د دارالعلم په نوم نومول کېده او هغه یې د بحثونو او مناظرو لپاره یې برابر کړی و او د هغه کتابتون تر اتیا زره ټوکه کتابونه درلودل. د سید مرتضی پریمان تالیفات له پنځه اتیاو زیات آثار شمیرل کیږي او د اسلامي علومو او احکامو په خپرولو کې د زیاتو هڅو له امله یې هغه د مکتب نوی کوونکی او د دین را ژوندی کوونکی او په څلورمه هجري قمري پیړۍ کې الهي معارفو ته د رونق او ښکلا بخښونکی بللی. یو سل یولس کاله وړاندې د دولس سوه نویم هجري لمریز کال د تلی د میاشتې په دیرشمه نیټه د هندوستان او انګلستان پوځونه د جنوب د پولیسو جوړولو لپاره د ایران جنوب ته ولیږل شول. د مستوفی الممالک د صدر اعظمۍ په وخت کې چې حکومت د خلکو لپاره د هوساینې د رامنځته کولو او د امنیت د بیرته ټینګولو په لټه کې و، د انګلستان حکومت د روسیې د حکومت په روغې جوړې او چلول سره د ایران د حکومت لپاره سخت خبرداری ولیږه او د انګلستان او هندوستان د تاجرانو د مالونو او د کاروانونو د لوټلو او ناکراریو ته په اشاره سره یادونه وکړه چې په دغه بهیر سره د انګلستان حکومت ځان مجبور ګڼي څو د ایران او فارس په جنوب کې پوځي قوه جوړه کړي او د قزاق خانه په څیر یوه اداره چې روسانو د هیواد په شمال کې اداره کوله په جنوب کې منظمه کړي. په دغه خبرداری کې راغلی و چې د دغو ټولو چارو لګښت باید د ایران حکومت د فارس د مالیاتو او د جنوب ګمرکاتو د ګټو له ځایه تامین کړي. که څه هم په ایران کې پارلمان د انګریزانو د دغې ناروا غوښتنې په وړاندې مقاومت وکړ، خو د لومړي نړیوال جنګ په پیلېدا سره بوډای استعمارګر ځان په ایران وتاپه او له یوې مودې وروسته یې په دغه سیمه کې د جنوب پولیس جوړ کړ. یو سل یولس کاله پخوا د دولس سوه نویم هجري لمریز کال د تلی د میاشتې په دیرشمه نیټه ستر دیني عالم او فقی آیت الله ملا علی زنجانی وفات شو. د شیخ محمد تقی د درس د حوزې روزونکی او د دیارلسمې هجري قمري پیړۍ یو فقی او عالم ملا علی زنجانی د هدایت المسترشدین نومي کتاب خاوند دی او د غرض د شیخ مرتضی انصاری په وخت کې ژوند کاوه او د میرزا حبیب الله رشتی په څیر ځینې لویان د هغه شاګردان وو. هغه د تدریس ترڅنګ د خلکو د دنیاوي او دینی اړتیاو د پوره کولو اهتمام هم کاوه. له هغه په ځینو پاتې آثارو کې د قرآن کریم تفسیر، جوامع الاصول، السوال والجواب، السید والزباها، معدن الاسرار، نوامیس الاصول او وسیله النجات او ځینې نورو کتابونو ته اشاره کولی شو.
د پروګرام په دغه شیبو کې به هم د ایران د پوزي ورتیا پاک له تاسو ته یو ځانګړی خبرونه وړاندې سي، او له هغه وروسته به هم د مشالونو خبرونه واورئ چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي، او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. یادونه کوم چې www.parstoday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی، او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashto@yahoo.com مو ایمیل ادرس دی چې تاسو کولی سئ له دې لارې زموږ سره اړیکې ټینګ کړئ، خپل نظرونه وړاندیزونه او نیوکې زموږ سره شریک کړئ. ستاسو نظرونو ته سترګې په لاره یو، او په مطالعه خدای مو سپارو.
دفاعی توان منه
د تهران د پښتو خبرونه خوښو مينوالو په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
د ایران د دفاعي بریاونو ملړې په دوام کې لانه نی مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. دغه مطلب هم د ازرخش نومې له هوا په سطح بشتون کې توغندې د جوړښت او ځانګړنو په باب دی، نو هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
زنو د ته په پام سره چې پنړی کې د ځکنی ځوان د توان منیو مهمه برخه د ټانکونو جنگي زغرګاډو او زغرګاډو په شمول زغروال قواوې جوړي، نو ځکه لاغو پوزي تجهیزات سره مقابله چې په ځکنیو ځواکونو کې اساسي رول په غاړه لري د پوزونو مهمه اندیښنې حسابېږي. زغروال ځواکونه او لټانکونه او لټانک زید ډول ډول وسلو څخه په استفاده سره د نورو زغروالو تجهیزاتو سره مقابله ډیره اوږده تاریخي مخینه لري. د دې عمله هغه پوزونه چې د جنگ په ډګر کې د تلپاتی ورتیا لورتیا ته ګروهنه درلودري ده، په دغو هر باړو ډګرونو کې د پام وړ پانګونه کړې دي. په دې لړ کې په پوزونو کې د زغروالو تجهیزاتو په تیر بیا د ټانکونو له تثبیت دورسته ټانک زیدا وسلو هم پراختیا موندلې ده. که څه هم په تیرو وختونو کې د زغروالو تجهیزاتو د مقاومت د اندازې د پراختیا په لاره کې زغروال تجهیزات د زغروالو زیدا وسلو څخه یو ګام مخکې شوی دی، خو دغه وسلې د پلانونې رانیولې تر کارندوالي پورې د کمو لګښتونو په دلیل په مختلفو هیوادونو کې ډیر زره د ورځې د ګواښونو په تناسب سره پراخې شوې دي. او ویل کېدی شي چې لږ تر لږه 2000 کال څخه بیا ورسته بالعکس بهیر درلودلی، او په نتیجه کې د زغروال ضد توغندیو د مقابلې لپاره دفاعي سیستمونه فعال او غیر فعال سیستمونه پراخ شوي دي.
د هوا په لور توغونکي زغر ضد توغندي باید د واټن او د نفوذ او تخریب د اندازې او د غراز د وزن په شمول د عملیاتي ځواک د تمي وړ ورتیاوي ولرل شي، چې د ډرونز الوتکو په وسیله د توغولو لپاره دغه موضوع دوه چنده اهمیت لري. په نتیجه کې د دغو توغندیو جوړېدا او پراختیا د لاسترو توغندیو په نسبت لا زیاتې پیچلتیاوي لري، او معمولا د سپکو وسپنو په پلانونې او جوړونې کې لا پیچلو سیستماتیکو رودو پلانونې او له مهمو ډول ډول موادو کې له لوړو ټکنالوژیو څخه استفاده کیږي، چې دغه توانمنې له هر یوه هیواد سره نشته. په عین حال کې د نړۍ د سترو پوزونو په هوایي ځواک د زغره ضد یا انتي ایرو مور له هوا په سطح وشتون کو توغندیو کارول لډیر زیات اهمیت برخمندی. د ایران اسلامی جمهوریت هم په دې زمینی کې ډیر زیات پرمختګونه کړی دي چې د ازرخش په نامه سره له هوا څخه په سطح وشتون کو توغندی په هغو کې شامل دي. د ازرخش زغره ضد توغندی د ایران یو هغه دفاعي بریا ده چې د اسلامي انقلاب د سپای پاسدارانو د هوا فضا ځواک ځوانو متخصصو انجینریانو پلان کړی دی. د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسدارانو ځکني ځواک د 1398 هجری لمریز کال د کب د میاشتې په نهمه نیټه د سپای پاسدارانو د عمومي قومندان سردار حسین سلامی د سپا د ځکني ځواک د قومندان سردار محمد پاکپور پښتون کې خپلې تر ټولو نوې دفاعي بریاوې افتتاح کړې چې ازرخش نومې هوا ضد توغندی هم په دغو وسلو کې شاملو.
زنو ازرخش ازغرا زدا توغندوی پروژه په کم ارتفاع یا لوړوالي سره د مزکنی او موخو مورچلو پر زد هوایی عملیاتو تر سره کولو په موخه سره په 1398 هجری لمریز کال کې او د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسدارانو د هوا فضا ځواک د تر ټولو ماډرن تعمیراتي او خونیز مرکز د پرانستو په بهیر کې افتتاح شو. ازرخش زغرا مزید توغندی له هوا یا فضا تغول کیږي او کوبرا یغلیزه چورلکه په شان په پوزی هلیکاپټرو باندې نسبیږي. دغه توغندی زیاتره 6 تر 10 کیلومتر پورې او شټکواله هم په هر ثانیه کې 1550 متر ته رسیږي. ازرخش توغندی او یا کیلوګرام وزن او 12.5 سانتی متر قطر لري او د دغه توغندی په سر کې لټون کې هم موجود دي چې په مرستې سره په ټارګیټ باندې شیشت ثبت کیږي او لشپګ کیلومتر لاندازې شیشت په ټارګیټ لا کیږي او توغندی په مغه نخه په دقیق ډول لګي. په یوه حال کې ازرخ یو وتغو او هیر کړه. مثال لرون کې توغندی دی، یعنی دا چې دغه توغندی ګایډډ سیستم ته په پام سره لا توغول ورسته نور ضرورت نشته څو چورلکه توغندی د هدف په لور هدایت کړي او یا هدف یا ټارګټ باندې د توغندی د لګیدو تر شیبې پورې پاشیش کې ونیسي.
ازرخش زغره ضد توغندی یا انتی آرمور د امنه جی ساید او اندر پنامه سره له هوا په هوا کې د وشتون کې توغندی په اساس پلان شوی چې ایران حمله لري. دغه توغندی د ساید وایندر توغندی د باډې په اساس په نوی لټون کې سره، یعنی د ماټرن ویډیوي کامرې سره له هوا په هوا کې او له هوا په سطح باندې په وشتون کې رول کې جوړ شوی دی. د ازرخش توغندی د جوړښت انداز هم له موټر څخه رانیولې د سر د څوکې تر هسکر یا فیوز پورې له ساید وایندر سره توپیر لري. له ساید وایندر سره په پرتله کې ازرخش لاس پک دی او همدارس د ساید وایندر په نسبت لا کم سپید او واټن باندې لګیږي. البته ساید وایندر توغندی له هوا په هوا کې ورشتل کیږي او د هغه لپاره ډیر زیات سپید ضروری دی، خو ازرخش یو له هوا په سطح وشتونکی توغندی دی او ډیر زیات سپید ته اړتیا نه لري. د واټن په باب هم باید ویل شي چې د ازرخش واټن د هغه توغندی لپاره چې له چورلکې توغول کیږي په بشپړ ډول مناسب او د سټانډارډ په اساس دی. د وزن کمښت هم د چورلکې د وړلو لپاره یو بل امتیاز دی. د دغه توغندی وزن د الماس په څیر په هوا وشتونکو نورو زغره ضد توغندیو په نسبت تر پام وړ حد زیات دی. البته پښتنه راپورته کیږي چې د ازرخش زغره ضد توغندی د کم سپید و واټن دلیل څه دی؟ ام 9 جی سایډ وایندر ل بڅرکو ډک 4.5 کیلوګرامي سر ګولوله لري چې د یو زغره زده توغندې لپاره وزن او سرمرمي ډول مناسب نه دی. نو دا سخکاری داخلی متخصصان د زغره زد سرګولوله یا سرمرمه د ډول او وزن په زیاتولو سره د توغندې د وړلو وړ سوانګو له مقدار څخه کم کړي، سو په دې توګه توغندې د ټانکونو په څیر د زغروالو ګاډو په وړاندې لا زیات اغیر شیندون کوي. دغه ډول سرمرمۍ د کیمیایي انرژي د سرمرمۍ په توګه منظمیږي او د ټانک د وسپنې په ویلې کولو سره پکې دننه نفوذ کوي. که څه هم ازارخش توغندۍ له هوا څخه په سطح د ویشتونکي یوه توغندۍ په توګه په 1918 هجری لمریز کال کې افتتاح شو، خو د دښمن د الوتکو د نابودولو لپاره له هوا په هوا د ویشتو د رول لوبونې وړتیا هم لري. په دې لړ کې د 1919 لمریز کال په وري میاشت کې د پوز د بې پیلوټو الوتکو د دوهم سترې جنګي مانورې په دوهم ورځ او د دغه مانورې د عملیاتي مرحلو په اجرایي کېدا کې د پوز د هوا فضا مخنیونکي ځواک د مخنیونکي قرار ډرون په وسیله د دښمن د اهدافو د تباه کولو او د فضا مخنیونکو عملیاتو مرحله په بریالیتوب سره اجرا شوه. د مانورې په دغه برخه کې قرار ډرون د ازرخش له هوا په هوا کې د ویشتونکي توغندې په توغولو سره په شیش کې د راتلو په ډیر کم وخت کې په سطحې باندې او له ډیر لوړه په بریالیتوب سره وتوغوه او هغه ټارګیټ یې تباه کړ.
ایزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسی. parstoday.com/پی زموږ د انټرنیټي سایټ درکته تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه. ګلونو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو د مشالونو د پروګرام له یوې بلې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. په دې برخه کې به د حضرت امام حسین علیه السلام په غورزنګ او پاسون کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د اهمیت او مقام په اړه در سره وژغیږو، او د عاشورا په پاسون کې به د دغه مهم الهی فریضې رول درته وڅېړو. په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
قرآن اردن کو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر ځای آواز د ځینو گناهانو په وړاندې د عامو کسانو په ژبانه تذکر او یادونې پورې نه رلنډیږي، بلکې د ظالم حکومت پر خلاف پاڅون او د حق او قرآن پر اساس د یو حکومت جوړول او د ټولنې په سیاسي جوړښت کې د اصلاح لپاره هڅه هم د امر به معروف او نهی از منکر یو مستاق ده. کله چې په ټولنه کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر اجرا نشي او غړي د هغوی د پلي کولو په وړاندې د مسؤلیت احساس ونه کړي، د هغه ټولنې مرګ حتمی وي. رسول الله مبارک حضرت مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له رحلت وروسته په دغه دندې هغه شان چې باید و عمل ونه شو او په پایله کې دین کمزورې او فاسقان او پاجران په حالاتو وکمن شول. په دغه شان حالاتو کې حضرت امام حسین علیه السلام د دغه مهمې الهي فریضې د پرځایښت لپاره پاڅون وکړ.
قرآن کریم د ټولو پیغمبرانو لومړی دنده توحید او خدای منلو ته امر او د طاغوت له اطاعت نهی کول معرفي کوي. د نحل سورې په شپږ دېرشم آیت کې خدای تعالی فرمایي: ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. موج په هر امت کې یو پیغمبر را پاتاوه چې تر ټولو مهمه دنده یې دوه څیزونه وو: یو خدای منلو ته امر، او دوهم د طاغوت لا اطاعت من اکول. د امام حسین علیه السلام پاتون د تیرو پیغمبرانو په اصلاحي غورزنګونو کې جړه دلودله. هغه د پیغمبرانو د اصلاح پالنې د لارې وارث وو او په دې لار کې سر ورکړ چې فسادونه ختم شي. دا خبره په خپل امام حسین لا خله اورو چې فرمایي: ټول پیغمبران د ټولنې د اصلاح لپاره راغلي او غوښتلې چې وګړي پر ټولنه قربان شي. سید شهدا په همدې معیار عمل وکړ او ځان او اصحاب په اسلام او ټولنې قربان کړل. د امام حسین غورزنګ څو اړخیز غورزنګ وو. په بل ژبه، په واقع کېدو کې زیاتو عواملو لاس درلود. یو غورزنګ هم د غبرګون او هم د پیل شکر لرلی شي. د امام حسین علیه السلام غورزنګ له یوې خوا د حکومت د بیعت د غوښتنې په وړاندې منفي ځواب او د کوفه د خلکو بلنې ته د مثبت ځواب په شکل کې یو غبرګون، او له بلې خوا د هغه حکومتي فساد پر خلاف چې د اسلامي داغې څیرې وړاندې کوله د یو پاڅون پیلامه وه. په دې ډول کله چې له امام حسینه بیعت غوښتل کېږي، دوی د دغه کار نه انکار کوي، یا هلته چې د کوفې خلک هغوی ته بلنه ورکوي او هغه حضرت بلنه منی، د دوی پاڅون غبرګون ګڼل کیږي. خو په کومو ځایونو کې چې د حکومت په سیستم نیوکه او اعتراض کوي او د فساد د خپرېدو او د اسلام د ماهیت یادونه کوي او فرمایي: د هر مسلمان دنده ده چې د دغه شان پیښو په وړاندې غلی پاتې نشي، د دوی پاڅون پیلوونکی ګڼل کیږي. حقیقت دا دی چې دغه ټول عوامل موجود وو او امام د دغه ټولو عواملو په وړاندې غبرګون ښودلی دی. مهم ټکی دا دی چې په دغه درستو شرایطو کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د امام حسین علیه السلام د پاڅون اصلي او اساسي عامل دی. Thank you.
پګور دن کو د فساد پر خلاف د قیام د همدغه ضرورت پر اساس وا چې حضرت امام حسین علیه السلام خپل ورور محمد حنیفیت د وصیت پترس کې وفرمایل زه د راحت طلبې اویش او عشرت لپاره نه ورځم او نه د ظلم او فساد اراده لرم، بلکې زما مقصد د امت اسلام او لابلاری توبی ژغورل دی. زه غواړم امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکړم. حضرت امام حسین علیه السلام د غراس پر افات صحرا کې او د اسلامي امت د غوره کسانو په ټول کې په اوږدې او حیرانوونکې خطبه کې وفرمایل د خدای تعالی اول د امر بالمعروف او نهی از منکر له فریضې پیل وکړ، ځکه پوهېده چې کاکړ مکړ سم ترسره شي ټول آسان او سخت واجبات ټینګ شي. حضرت امام حسین علیه السلام پوهېده چې د اسلامي دنیا لپاره له باطل او تاغوت سره مقابله او له شیطانی او ابلیسی تسلطه د انسان نجات تر ټولو ضروري کار دی. څرګنده ده چې حضرت امام حسین علیه السلام که په مدینه کې پاتې شوی وای او الهي احکام په خلکو کې تبلیغولی او د اهل بیت و معارف بینولی، یو شمیر زاهدان او عابدان به یې روزلي وو، خلکو ته به یې د لمانځه تعلیم ورکوه، د پیغمبر حدیثونه به یې خلکو ته ویل او په مدینه کې به یې له فقیرانو او بېوزله خلکو سره مرسته کوله. که په مدینه کې پاتې وای دا ټول کارونه یې کولی شول، خو دغه دندې په یوې لامهمې فریضې قربان کړي دي تر دې چې خپل حج هم په نیمګړي ډول پرېښوده او یې مهمې فریضې ځان قربان کړ. د کومې فریضې احساس چې حضرت امام حسین علیه السلام په خپل بصیرت او پوهې سره وکړ له فساد سره مبارزه وه چې د اسلامي ټولنې او مسلمانانو لمنې رانیوه او انسان او انسانیت یې تباهۍ ته ورکاږه.
له همدې امله ده چې د انقلاب مشر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د هیواد له یو شمېر عالمانو سره په کتنې کې چې د 1401 هجری لمریز کال د روژې د میاشتې په دوشل کې وکړه وفرمایل، موږ د هر سلطغواړي او ظالم قدرت په وړاندې چې د ولسونو په مقابل کې په خپل طاقت تکیه کوي ودرېږو. هر څوک چې وي، امریکا خو څه کوي که تر امریکا زیات لوی طاقت هم وي په وړاندې ودرېږو. دوی په یو بل ځای کې په ټولنو کې د عدالت او انصاف د خیال ساتلو ضرورت ته اشاره کوي او فرمایي، نن په نړۍ کې عدالت نشته، انصاف نشته، ظلم دی او دنیا یې په مظلومو ولسونو له ظلمه ډک کړې ده. زه تاسو چارواکو او چاروالو ته وایم، یوازې تاسو د هغو قدرتونو په وړاندې چې په خپل زور غره دي درېدلی شئ، خو په دې شرط چې په ټول طاقت سره د اسلام په ژغورونکو احکامو او د قرآن کریم د اوامرو په پیروي ودرېږئ او بېله کوم هیڅ ملاحظاتو په دې لاره او صراط مستقیم کې حرکت وکړئ. هغه وخت چې ښه مقاومت کولی شئ، د اسلام دښمنان حتی ستاسو له شعارونو سره هم دښمني کوي. هغوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په شعار پورې خندا کوي، په حزب الله شعار پورې ټوکې کوي او تاسو تورنوي، خو حقیقت دا دی چې هم هغه کړمکړ او هم هغه حزب الله شعار او هم هغه په اصولو پابندي د دې چې تاسو د نننۍ نړۍ د ښکاره خطاګانو او بېلاریو په وړاندې درېدلی شئ. خدای تعالی په ډېرو آیتونو کې د ایمان خاوندانو ته د بریالیتوب وعده ورکړې ده، خو د دغه کامیابۍ لپاره یې ځینې شرطونه ټاکلي دي، لکه چې د حج سورې په 41 آیت کې فرمایي، الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. کوم کسان چې د خدای مرسته کوي هغه کسان دي چې کپمځکه ورته طاقت او ټینګښت ورکړو لمونځ کوي او زکات ورکوي او امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي او به له خدای له هیڅ نه ویریږي ځکه چې پوهیږي د چارو عاقبت د خدای په لاس کې دی. د هج سوره د یو څلویښتم آیت په اساس خدای تعالی د هغو مؤمنانو لپاره چې طاقت یې په لاس کې راځي او د زورورو مستکبرانو له سلطې خلاصیږي څلور شرطونه یعنی لمونځ، زکات، امر بالمعروف او نهی عن المنکر ټاکلی او بیا یې هغوی ته د کامیابۍ او طاقت وعده ورکړې ده. د امام حسین علیه السلام پاسون هم د ایحات من الزله په شعار سره وخودل چی د خدای د رسول د لارې لاروی زله ته غاړه نږدی او د خپل سر ورکولو ته هم تیار دی خو چې ذلیل نشي او د تیرېګرو تر سلطه لاندې نه وي.
ډیرو قدرمنو ردونکو زموږ د دغه وینا وخت به همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.